د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق ارزو تخنيکي چارو پسند بلخ تر کلی کو په روسي او څونه یو کې په جرمني کې د تاریخوالي په قضيو کې افغانان تورن شو دي. تیر اونۍ د جرمني په منشن خار کې افغان چې د سليمان اي په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر برابر کړای وو او ډیر خلګي تر لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوه تنه یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولې دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی وو. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی وو د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیر خو پر یوې غونډه برید کړی وو او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړی په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې راتلونکې یک شنبه په جرمني کې عمومي ټاکنې کېږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښې وروسته جرمني افغانستان ته د دوی پټکو د مجرم افغانانو د ډیپورټ په اړه هم مهمې پریکړې کړې دي او هغه افغانان چې دغه هیواد ته د راتګ په تمه وو په ځانګړې توګه له پاکستانه د هغوی پروازونه یې هم کنسل کړي. خو ولې له ټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګرنې کیږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکرانیان ترکان او عربان هم ژوند کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو له افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیګي نن پروگرام کې پرې خبرې کوو. خبرونه کې را سره ملمنه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسو وکړو تاسو راته وایاست په دې وروستیو و کې په جرمني کې چې دا پیښې رامنځته شوې دي په دې کې افغانان مجرم دي، ولې افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي؟ ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال شته، د عربان شته، ترکان شته، اوکرانیان شته، ولې هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي؟
دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې. د جرمونه خو یو فردي عمل دی او پر ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود، د خلکو ریاکشن هم همدغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي، په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یو ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري. اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کېږي کسانو ته، یا هم هغه قوانین چې تشریح کېږي دلته افغانانو ته، یا هم نور کډوال ته، متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شیان د دې باعث کېږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بل اساسي مسله دا ده چې تفاوت دی د ټولنې کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم دینم ارزښتونم دا ټول متفاوت دی. اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو هغه ټول سټرکچر د ژوند دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوا نه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي طبیعي ده چې وخت بېرته پکې راژوندی کېږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلمي صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کېږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي تر شا یې بله سیاسي انګېزه نشته؟
سیاسي انګیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د دې برخې. مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي یا هم په داخل د جرمني کې. یعنې دا هم سړی څوک نه شي ردولی چې دلته به داسې افراطي ډلې نه وي یا یو دوه درې کسان به یې فعاله نه وي. یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پېښې کېږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم. ډېر کم کسان دي وي چې داسې یو انګیزه دی ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ور انسټال شوی دی.
مننه مننه سلمي صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب که تاسو راته ووایست د دغې پېښو د یو فاکټور په توګه څنګه چې سلمي صاحب تشریح کړو دا ده چې تفاوتونه شتون لري. یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنه کې سم نه ادغامېږي او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي روحي رواني فشارونه ورباندې ډېرو بالاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي. داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي دلته میشت شوي دي. د 2020 کال راوروسته که وګورو د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دی او فکر نه کوي چې په دغه دریو کالو کې به دغې دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو. دغه باسواده قشر چې راغی آیا دوی سره دا د جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلمي صاحب خو یو فکټور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فکټورونه لري خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغو د ژبې سره مشکل لري، هغو انټروین زندیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله ردیخوا افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړه. یو فکټور هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسوي. بل فکټوري همدا د سیاسي دلته سیاسي لوبې روانې دي. د دې تر شا سیاسي لوبې روانې دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته دي چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوځي چې خلک دوته رایه ورکي، هغو دا انګیزه خلکو ته ورکوي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې تر څنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکړي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکړي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پوښتنه کولی شي. خو زموږ د پوښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکړي نو د رسنیو او د خبرونو سرټکی افغانان دي. او که نور خلک جرم وکړي هغو مطلب نه رسنیز
کیږي. ستاسو دا ادا په دې معنی ده چې تاسو وایئ که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډېر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي. یعنې تاسو وایئ که جرم یو ترکی وکړي او د افغان د پښتنې څوک نشته، نو پولیس کولی شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ورواچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي. خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي خو دل دا وس کچر تا وس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم مو کی هغوی نه رسنیس کوي مطلب ډیر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغه مطلب سفارتي اړیکې سره جوړې داسې یو موافقې ته شاید سره رسیدلی
خو خصوصا پان ملک یو په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړی که هتا دا جرمن اوسي کې د یو بل هیواد هتا امریکایي اوسي یا روسي اوسي دا پیخو در رسنی و لسترگو پتا نه پات کیگی ساسی هدف دا چه پیخ خواتمن رسنی زکیگی دا خلوی پیخ دا خود دا چه مجرمی چوک دا پا دی بر ارخ کستونز دا که رسنی و که دا یو موضوع پا اینکاس کستونز دا
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته دی چې هغو هم دې پسې ګرځي چې دا بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړي دا خو یو غټه موضوع وه چې مطلب 15-60 کسان باندې موټر والې اوروالې زخمی کې هغو همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره رایا راکړي او هغه ترلاسه کړو او اوس که چېرته اوس مطلب که مونږ ښار کې روانو یا په پوهنتون کې د محصلینو سره غږیږو نو د یو خانه به ته د افغان کلمه اورې ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمي صاحب چې څنګه وویلې چې دا افراطي نظریات هم لري نو چې افراطي نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سره ټکې به مونږ افغانان یو
مننه کور ودان تاسو ته زه بهتره ګرځم که تاسو ته راشم سلیمي صاحب تاسو راته ووایاست د سیاسي علتونو په اړه باندې یو څه تاسو مخکې رڼا واچوله شیرزاد صاحب هم وویلې خو په ټوله کې دغه قضیې چې په وروستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین یې افغانان دي ادا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پوښتنه وکړي یا دلته سفارت په هغه اندازه چې باید د خپلو وګړو پوښتنه وکړي فعال نه دی دوی ورته رسیدګي نه کوي بل څه علت هم تاسو وینئ چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وایي رسنیز شوي یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یمه چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه د تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي اما ته داسې یو جرم په دې باندې نه شي توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی او که ته مثلا هر څومره یو خن ماینده ولری یو خو حکومت ولری ته دې پښتنې څوک ولری متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولای تاسو په دې سفارتو د درې وړو قنسلګریانو او سفارت هغه اوریدلی وی لامیا به موږ وستی یو هغه هم ویلی و چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته دې کوټ شي موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دغه رقم کډوال ډیپورت ته لاره برابر کړو یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستی چې د هیڅ ډول توجه وړ نه دي اما مسله د نمایندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه له دغې افراطي پیښو نه له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی او هم هر ټولنه د مثلا مجرم هم لري اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي اما ضرورت دی دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډول شوی و جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي یو ښه نوم یې پرېښه وه تو دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د نن په 2 کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي یعنې له تېر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار نشي کولای خو دا چې د نمائندګۍ موضوع تر شوت من تاسو په جرمني کې د څه ټولنې لري چې دوی کولای شي لاغ افغانانو سره چې ناروغان دي روحي رواني مشکلات لري یا په سختۍ باندې راځي د هیواد ته یا قضیرت کې له دوی سره به همکاري کوي نشته د څه ټولنې
ټولنې څنګه نشته لمړی زه غواړم د تیر موضوع ته یو اشاره وکم مثلا موږ چې دا کډوال سره کته درایز کوو چې خوانی او سنی د کوم یعنی بین صافی را مثلا کې کته وای چې خوانی ټول خو یا مثلا خوانی ټول بعد وو زموږ یو ښه نمائندګی نه ده کړی او سنی ټول خدي یعنی دا یو اشتباه غدا پرتاله ده او د دې ترڅنګ بل مسله دا ده چې افغانان پر یو واحد سټیج باندې د راتلونکي ظرفیت نه لري متاسفانه کته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې د یو مهم قضیه په اړه راتلونکي یو ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
او بخه سلیبی صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي همدغه ټکینا خیړ خیچه د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې تر څو د خپل خلکو رایه ترلاسه کړي ګټه به پورته کړي وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کیږي د دې تر شا کې دی چې د خیړ خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې دیوبل ملاتړ وکړي
کېدلای شي وا موضوع هم دا غم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا پار کار کې موږ ټولنه لرو پار کار مثلا برلین کې موږ د افغانان د همغږۍ مرکز لرو په شافنبورګ کې چې کومه پیښه وشول کوم ماشوم چې ووژل شو موږ د همدردۍ یو غونډه نیولې وه تم شامه بلې کړي ویزه دا ډایم چې موږ یو وخت مخ کې دا اعلان کړای او خلکو ته معلومات ورکړي چې دغه څه براتولي او موږ د افغانانو په توګه باندې وایي چې موږ د اقل دغه څه ډلې خلکو نه نیو افغانان خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلای شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلای شم چې ترشل تر 15 زیات کسان تر لس زیات کسان نه راغلي موږ په بار بار وایي چې راشي د افغانانو د همغږۍ مرکز تراشی ک تاسو په خپل ستونزه ولرای تاسو ستونزه به حل شي ک تاسو معلومات ولرای یو بل څه چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړي اما متاسفانه په هر غونډه کې هر ونه مو غونډه لري هر غونډه کې تر 15 شپږو کسان څوک زیات نوي یو څوک په واقعي معنی باندې درملنې ته معلومات ته او یم اما په اړوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغه ټولنه په سيدي خپل ستونزه هم تشریکوي ک ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت څه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ وسی اته په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځنې فاندونه مخ دي له جرمني حکومت څخه ځنې فاندونه اخستي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ټولنې ترمنځ ما ته دی وخار نه تر برخال پورې اما هغې نشته چې دوی غږ ورته کړی حد اقل یو دومره څوک نه وو لسفارات پرته چې وی اعلامیه خبره کړی چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغه موږ هم دردمند یو همو متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانان کې څه باندې نه لري
ها یعنی دوی فندونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنه کې یوې ټولنې هم داسې اعلامیه صادر نکړه مدنه سلمي صاحب تاسو به سره وګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې روسي او پیخو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنه په دې هیواد کې ورکړي ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته راتګ په تمه دي له دغه پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي او هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی پټکو بیرته افغانستان ته ستنه کړي پرونی کې را سره دوه قدر مل من معنی په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو په شبیر سلیمی دي شیرزاد صاحب کته سره ته وایست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي چې تر شای هر څه لا توګه سیاسي او کټاکنې دي او کډ افغانانو خپل خپل ترمنځ د همغږۍ نشټون دي. خو کوم کسان چې میشت دي، کوم کسان چې را روان دي جرمني ته، کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي. فکر نه کوئ له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي، د مجرم په نوم به یې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکړي او ماته به قبولي راکړي، خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانانو ترسره کړ نو همدغه علت کیدلی شي چې هغو ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغو ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانانو سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپورټی را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی. خو یو بله خبره چې زه
خوشیبزاد صاحب، سره له دې چې جرم فردي دی، هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي، او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی، د دوی کې سونه رد شوې. تاسو هم دلته یاستې، په همدې ټولنه کې یاستې، خبر وي یاستې، دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل ته زما کیس رد شوې، یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي، تل جرمنانو سره کار کړي، سفرونه یې ځنډیدل کېدای شي، هیڅ سرسره نشي یا کېدای شي دوی را انتقال کړي. خدای یو ډول اغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي، خو اغیز پر ټولو دی.
نو خو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم ترسره کړو، دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې گیر شو. اوس هغه کسان چې د هغوی ویزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو، نو د هغوی کارونه ځنډ شو. نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي. هغه به تللی بل ملک ته، خپل دارایي به یې خرڅ کړي، کور به یې خرڅ کړی، هلته به د جرمني په تمه به ناست وي، کارونه به یې شوي، ویزه به یې اخیستې، خو دلته به نشي راتللی. خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي. ان که زه درته ووایم، زه خپل دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم، نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شوم. د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپل پوهنتون ته نه یم تللی. زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کور څخه کار کوه، ولې؟ همدغه علت دی چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري. نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم، میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم، میټینګونه کوو. نو دلته جرم یو کسر ته ورسې، خو د هغې اثرات په ټولو باندې. نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم، زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم، جرمونه به سرته نه رسوم. نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي، زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي. او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي، هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي.
په بخښنه سره خبره مې ته قطع کړه، و بخښي مننه. دا اوریدونکي په تمه دي دوی به راواخلو، بیا به بیرته تاسو ته راستنه شم. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
السلام علیکم. خور تاسو سلام وړاندې کوم.
علیکم سلام.
تاسو چې ما دې غزنی علي څخه
ستړی مشه پروگرام ته په خیر راغلی. ستاسو نظر اورو که څه پوښتنه لري مهرباني.
ما نظر خدا ده چې افغانانو مشکلات خو زیاتی دي، بس دیل توردی او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي نه غو دې ته په سختو شرایطو کې پنا ور کړی ده او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کېږي دا خو مو تاسو خپله داسې معلومی شي او سړی د تا هېواد ته درځي او ته پنا ور کړی دی تا قتل کوي نو دا خو وچن خبره ده چې دا نه منل کېږي نو دا خو ډېر بد تاثیر لري.
یعنی تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړي؟
نو خو کېدای شي هغه دغسې پرېکړه وکړي نو چې دوی قتلونه کوي خو یا یې پاکه یا یې پنا کوي خو هغه مجبور دی دغسې پرېکړه وکړي او دا ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم وضعیت فلحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمینه برابره شي تر څو پورې کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راشي بېرته افغانستان ته.
مننه که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړه.
نه خیر و شکر و
مننه کور دې ودان چاړي کې د نیوالې و بل اوریدونکې د نومره ته وخلې کوم زما لري کې نیوالې.
صافي اند کاڅانا خو دې سلام علیکم تاسو کار کوم کو ته مې مونږ ته ټول سلامونه وایم.
ستړی مشه لکه پیسانه په خیر راغلی. صافي صاحب ساسه نظر اورو که څه پوښتنه لملمنو لري مهرباني.
پدې خور خبره خدای دې چې ټول مشکل مونږ غوانانه کې دي او ټول کار مونږ کې دي کوم نو وران کاری دغه څه کم کارونه کول او وران کار نه کول موږ ملک بجوړو. ایو دوم خبره ده چې مونږ د اصلي خلکو ته فرق ځان ته نه پیدا کړی دي چې مونږ غږ څوک واوري اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې موږ ته هغه هم زمونږ د لاس آزاد دي کوي دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دي ته آزاد کړي او د ژوند لپاره ته ټول ته ضرر رسیدي. نو خبره ده چې موږ ممکن ډیر کار وکړو موږ ترونه د شوی چې خامه نو موږ هیڅ کله د خلکو ته غنې کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول په کارونه موږ دوه انیشه موږ نه خلک ازادي چې هغه موږ کله غواړي په موږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه وو هغه څنګه چې ډیر کړي موږ هغه په خانه به یو متل کوو چې په پاده کې چې څو قرانه وي کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه موږ شي دي بندونه د رهبرانو نه موږ ته وران وانته درسونه راکړي دا هغه څه دغه کار نه کوي نور افغانانو تاسو کې رنګ به دي دغه حکومتونه چې دغه جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه موږ پناه راکړي پد موږ هم په دې یو شیخ باندې د یو ارمانی راته ژوند کوچ دا هغه څنګه ضررونه رسو ځان ته نور افغانانو ته ضررونه رسو
مننه کور ودان ژوند یو څه صفای سپ چاړي کې دی نیولې وخت پختن لري میرا باندې کنه خدای په منی بدر سره وکم مننه مننه دا رسته وريدون کې به مرو اخلو نو مور ته واخلې لکم زې ماري کني والی.
السلام علیکم.
ستړی مشینم د څه د لکم زې داړي کني والی.
سردار احسان زابل ولایت.
احسان صاحب له زابل نه بخیر راغلی مهرباني ستاسو نظر او روغ څه پختنه لري؟
خپل دا نظر خپل سي خپل دا غشي لزان سره ظلمونه کوو کوم چیرې ظلم نه کول په جرمني کې سیزما ته یو پناه راکي او بیا زره ولاړېږم په لاریون باندې په داسې پلاسو باندې موټر وڅښوم او خلک تله سوم نو خامخا جرمني له موږ سره دا کولی شي موږ بېرته خپل وطن ته راستانه کي یا موږ
مننه کور ودان ژوندی اوسئ له نظر نه دی. سلیبي صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې اورېدونکو وویلی چې افغانان خپله له ځان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکانات یې ورکړي وي کډوال ته اتا ځینې کسان چې قبول شوي نه وي په کم کې اوسي یا د اقل یو سرپناه خو لري او هغه د خوراک لپاره خو یو څه لري د دومره امکاناتو سربیره چې هغه قبول شوي افغانان یا هغه چې د طالبانو له سقوط وروسته انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته دا امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي. فکر نه کوي خیال خیم کېدای شي همدا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه به اورئ ګورئ وایي چې دوی کېدای شي پکې دا استدلال وکړي چې موږ د کډوالو ته هر څه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي ښه ده چې ویې باسو. د دغې ټولو امکاناتو سربیره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لاره کې سختې تیرې کړې وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملی او ترکیې چې راغلی وي یا له افریقایي هیوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي هغه هم زغملی وي. زما پوښتنه بیا هم همدا ده چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي؟ آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي؟ په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کمی احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کیږي ورنه؟
متاسفانه ما په اول کې موبایل سن زده دا چې موږ له داسې وټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته زده کړي دي او هلته م اخیستي دي او په همغې ذهن باندې بیا داسې وټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه په وروستۍ کې کوم جرمونه وشو، خصوصا د وروستۍ جرم دغه قسم جرمني ته زیر سن راغلی و در حالی که حقیقت به څنګه وي، خو مقصد هغه کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر 13 کالیو چې عمر ټیټ و دلته یې د پناه غوښتنه کړې. نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کېږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سختو شرایطو باندې ته یو زیر سن اولاد له افغانستان څخه رالیږي، در حالی که چې هغه ممکن په هغه سن کې داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغه نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هیڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوي، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي په افغانستان کې وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه هم په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سن اولاد جرمني ته رالیږي، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورټ شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تا ته په دې سترګې باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی. او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو، لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو، او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانی کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانان نوم د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولی بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیما زما په ژوند د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی، حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درک کولی شم، ولې باید دغسې وشي؟
سلیبی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوئ په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لایم نشي هیرولی؟
که یوازنی خبره درته وکړم، مخکې سلیمی صاحب هم وویل چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د 90% پورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کم مجرمین چې دی هغه که اخراج کی دا ښه خبره ده خو ټول ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دا تصمیم ونیسي خو هغه کم مجرمین که ها د افغانستان دی یا که د نورو ملکونو دی هغه که د اخراج کی نو د نورو دپاره به یو ثبت یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي فکر نه کوم چې هغه دې ادغام نه کړی شي دلته یا دې هغه غیر د کمې موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي. نه جرم متر سره کوه د دو په قانون سره لاړ شه. دو کارګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل د اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکړه. ولې هغه افراطي فکر دلته په جرمني کې ته سرته راسي دلته قتلونه سرته راسي یا موټر په خلکو باندې ورولي؟
مننه شیرزاد صاحب کور ودان. سلیمي صاحب که تاسو ته وایي دغه د افراطي فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده؟ ځکه موږ په افغانستان کې نه دي کتلي چې یو کس دې د مذهبي انګیزې له مخې سید چلته ټول مسلمانان دی او هغه ټول نه افغانی د په 9 کسانو باندې په لاریون د موټر او برابر کړی او د مذهبي انګیزې له مخې دی کسان موږ ټول مسلمانان یو دا ټول متفاوت د په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني. خو دغه افراطي فکر تاسو وایئ چې د ټولنې کې مثلا ښځې سر لوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي؟ یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاسه شي چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خېجوي؟
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې ده. هغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي، اما په افغانستان کې متاسفانه دغسې نه ده. اما یعنی دا هغه اساسي مسله د جرم نه ده که ته مثلا دغه جرم څېړې، یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و. وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې او حکومت هم متاسفانه دی ته یې ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه که کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپاره شوي دي، هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی، حتی په یو سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی. یعنی دا مسله ته نه شي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي، یعنی ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یوه دغسې افراطي پېښه ترسره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې ته هېڅ یې توقع نه لرې له یو دغسې، نو دا مسله نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصاب یې خراب وي، لیونی وي، یو داسې جرم وکړي، ممکنه ده. اما ته مثلا نام خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوې دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودله او همدغسې افراطي و، در حالې کې ممکن نور دلایل هم درلودل. دغه کس حساب یې نورمال نه و یا په څه وضعیت کې و، هېڅ معلومات نه شي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یوه هغه یعنی یو افراطي فکر چې ما درلوده دغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
په ټوله کې تاسو خو د ټولنې لرې افغانانو سره هم ناسته ولاړه ده، افغان نارینه سره کېنۍ، ښځې سره کېنۍ، ماشوم سره کېنۍ، ټولنه کې یاستې، دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تېره ورځ هم په غونډه کې همدغه خبره وکړله چې هغه کسان چې ډېر زیات وطن دوسته دي، زما په شمول باندې، که زه دا ادا کوم چې زه ډېر وطن دوسته یم، زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړې دی، همدلته د ژوند دی، همدلته د کور دی، همدلته د کار دی، هر څه دی همدلته دي. باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه 2 دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وای، او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته دی یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي، خو زه به ووینم که څوک ولاړ. متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي. یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د اقل ژوند کوم، نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي، زه ستونزه نه لرم. اما کته یو ځای کې ژوند کوي البته د کور وی البته د کار وی البته ژوند کوي ولی باید په دې سترګه ورته وکړ چې زه دوه ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم. متاسفانه هیڅوک دغسې نه کوي. دغه حس په افغانانو کې راروندی شي. دا چې د هر چا مسؤلیت دی، د رسنیو مسؤلیت دی، زموږ مسؤلیت دی، د دوام قشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی، دغه حس باید خلکو ته ورکړل شي، دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي. سلیمي صاحب، سلیمي صاحب، په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کې کېدای شي. دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه تلویزیوني بحث به تاسې کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم، خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی ده چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم. ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي، یعنی هغې ته ژبه هم زده ده. که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپلمنځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي، څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بالاخره افغان مجبوري دي چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خصون زشته او په ټول سیستم کې دا کوم مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یوازې زور سر مخې نه دا غسې نه ده نور کټول مم دا غسې مخې او مثلا که څوک یو پانځه ولې هیڅ ځای مخ نه ده نیولې خلک ویلې دي افغانانو طب ویلې دي نور کټول ویلې دي تاسو په معلومات لرئ چې دلته تر اویا شپېته فیصده پورې ټول ډاکتران بهرنیان دي، جرمنان ډاکتران نشته دي. اما هغه سرویس پبلیک دی، هر څوک کولی شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغسې مشخص هغه نشته دي چې افغان کولی شي، سوریایي نشي کولی. اما ممکن دغه لاره سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغسې له بهر څخه کار یې هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم د یو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنی هیڅ په هیڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنی پیغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي. اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ستاسې په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب، که تاسې راته ووایاست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولی شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځانته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس دي یا مطلب د په هانتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناکو لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تمه او توقع کوي چې ته باید سمدستي موږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید موږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلوېښت فیصده چې دی یا دېرش نه تر څلوېښت فیصده فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته پورې استفاده نشي کولی. نو هغو اول د کار په لټه کې چې موږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول، ام ستاسې په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کړي سیستم ته داخل نه شي، دا اونده ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نه شي کولی په ټولنې کې ادغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لنډ وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولرې، بی آی ان سی آر سی آی ان سرټیفیکیټ باید ولرې چې ته غواړي خپل ریزیدنت پرمټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولې دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلي ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي، هېڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې ګزاره کوي. خو بیا هم ځینې داسې کسان شته چې سوسیال هم خوري، دې تر څنګ بیا تور کار کوي، نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره یې نیول شوي هم دي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان سلیبي صاحب، که اوس تاسې راته وایي د خپرونې وروستۍ شېبو ته رارسېدلې یو په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته، خو ستاسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي، کوم یو چې لا کیسونه په پروسس کې دي، قبول شوي نه دي، په تمه دي، او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي، دوی جرمني ته انتقال شي، دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به په راس کې وي او کوم به په واک کې وي، یعنې په حکومت کې. اما دغه مسائل مستقیم ډېر اغېز کړی دی. تاسو وګورئ د تېر ورځ هم د تېر اونۍ کې هم مای دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل خپل میرمن جرمنی ته راولي، متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي، چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي، یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی چا ویزا رد کړي وي. او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لوړ، او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول. مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و، د بوندساف نامه پروګرام په نامه باندې، متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو، نور فنډ نه ورکول کېږي. او درحال کې چې سوریایان او عراقیان تل 2013 راهیسې دغه پروګرام روان و. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې، هغوی به لا هم په تمه وي په یو انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي. او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي، دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي، په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سی ډی او په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده، او دویم همدغه کې اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی، او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه ګروني او اس پی ډی، نو ممکن له همدغې دریو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي، ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هېڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت، هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې له هغې ښي اړخو افراطي ګوند سره راتلونکی حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان. شرزاد صاحب، فقط تاسې ته لنډ راځم که تاسې راته وایست، سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتګ په تمه دي اغېزمن کړي، هغوی چې په جرمني کې میشتې قبولیانې شوي دي، په ټوله کې مخکې شي بر سلیمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي، څومره به دا هم خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟
چې داسې کړنې داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغسې افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول کزه درته وایم، زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به و منو هغه یو پروفیسر دی، هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې، خو کله چې هغه د منهایم پیښه ترسره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله. مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوې وه چې دا افغان دی. نو عموما د عوامو خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر بد تاثیر کوي، او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به ښي اړخي ګوند ته زمینه برابروي چې راشي او د دغه جرمونه دو همدغه کوشش کوي چې دغسې جرمونو څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو. په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي، او همدارنګه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهدالله شیرزاد نه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصرې پریښي دي. وخت ډېر کم دی، زه لنډ لنډ وایم چې د رازق ځلان په نوم باندې د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي دي چې د جرمني لخوا د افغان کډوالو د ایستلو اغېزې به دا وي چې ویره به په جرمني کې افغان کډوالو خبره شي، افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي، همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار به ورباندې راوړل شي، او د ده په ټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په دې هیواد کې میشت دي یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغوی به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدرمنه اورېدونکو، له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې.
کسلا بند وید میں کدے ون لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے ون دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے ون چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن خلاص کلو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور بکت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم مد اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنو دیکھنا مینوا مین چنو دیکھنا مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجربہ میں نوا هاغ جهان کی با مجنون توایم هاغ جهان کی با مجنون توایم زهما شقم خوم زمین وا زهما شقم خوم زمین وا بے غم ژوندو وسوسه منوا بے غم ژوندو وسوسه منوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا انکر منکر کوائی نم دیتا دے ویم با پختونو ما نام میں نوا چوید خکولی تر رات للو جوندے چوید خکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا چه نوان دیخنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چه نوان دیخنا میں نوا
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلروش ساته
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ
اوس پر لیچې تیچې بیا وراشي ګرانا ځواني چې تیراشي بیا ناراضي
گھر بنا تم وہ مرجانی پور کی سورما یا محمد خان منگل خونا خفر